علیکم وخت په افغانستان کې د ماخام شپږ بجې شوې. زه صفي الله ستانکزیم تاسو د ازادي راډیو له لارې وروستی نیم ساعته پښتو خبري مجله اورئ. په دغه پروګرام کې اورئ چې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي د سترې محکمې مخې ته د کابل په نننۍ چاودنه کې چې نوعیت د دوی په خبره لا نه دی معلوم، 19 کسان وژل شوي او یو څلوېښت نور ټپیان دي. نړیوال رسنیو بیا د کورنۍ چارو وزارت د مرستیال ویان نجیب دانش په حواله ویلي چې دغه چاودنه یوه انتحاري حمله وه چې د سترې محکمې د وسایطو په پارکینګ کې شوې، هغه مهال شوې ده چې مامورین موټر ته پورته کېدل. نور مهم مطالب هم درته خبرو، خو تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه احمد شیبر وایي.
په کابل ښار کې چاودنې لږ تر لږه شل تنه ووژل. په ماسکو کې د افغانستان لپاره غونډه جوړې شي او ملګري ملتونه وایي داعش په ټوله نړۍ کې تر فشار لاندې راغلی. د خبرونو تفصیل: په کابل کې د سترې محکمې مخې ته نن په چاودنه کې 19 تنه ووژل شول چې لږ تر لږه درې ښځې دي. د عامې روغتیا د وزارت د عامه اړیکو مسؤول اسماعیل کاوسی ازادي راډیو ته د دې چاودنې له امله د اوښتو تلفاتو په اړه وویل.
وزیر اکبر خان په روغتون کې او د چارسد بستر په روغتون کې جمله یو څلوېښت کسان زخمیان دي او 19 کسان شهیدان شوي دي.
د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت په وینا ځان وژونکي د سترې محکمې مامورین په نقشه کړي دي او د چاودنې اکثر قربانیان ملکیان دي. تمه ده چې څه باندې یوه اونۍ وروسته په ماسکو کې د افغانستان لپاره د روسیې، پاکستان، چین، ایران او هند د استازو له لوري غونډه وشي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف نن په ماسکو کې د افغانستان د بهرنیو چارو له وزیر صلاح الدین ربانی سره ګډې خبري غونډې ته دا معلومات ورکړل. لاوروف زیاته کړه چې له افغانستان سره په دې برخه کې هم نظر دی چې د ملګرو ملتونو له اصولو سره سم د سولې خبري مخته یوړل شي. موږ پر خپل ګډ دریځ ټینګار وکړ چې طالبان باید د افغانستان له حکومت سره په ګډو ګټورو خبرو کې برخه واخلي، چې د ملګرو ملتو د امنیت شورا له اساسي پریکړو او د افغانستان د حکومت له فکر سره سمې وي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی د یکشنبه له ورځې راهیسې په ماسکو کې دی. افغان ولسمشر اشرف غنی نن د نورستان ولایت برګمټال ولسوالۍ ته ولاړ، چېرته چې د واورې ښویېدو له امله روانه اونۍ 50 کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړ. له سیمې څخه د ازادي راډیو خبریال چې له ولسمشر سره په دغه سفر کې ملتیا کوي وایي چې له ښاغلي غنی سره په دې سفر کې دفاع وزیر او د کورنیو چارو وزارت او ملي امنیت ریاست مرستیالان ملګري دي. د افغانستان د کرکټ الف لوبډله نن له زیمبابوې کابل ته ستنه شوه. د افغانستان دې ټیم د زیمبابوې له الف ټیم سره 15 ورځنۍ لوبې وکړې چې څلور یې وګټلې او یوه یې بایلوده. د افغان الف لوبډلې روزونکي رئیس احمد زینن د حامد کرزي په نړیوال هوایي ډګر کې خبریالانو ته وویل زیمبابوې د کرکټ د نړیوالې شورا بشپړ غړیتوب لري، نو د دغه هیواد الف لوبډلې ته ماته ورکول د افغان لوبډلې لپاره لویه لاسته راوړنه ده. د ایران ولسمشر وایي د هغه څه برعکس چې د امریکا ولسمشر فکر کوي، د ایران او د نړۍ د پیاوړو هیوادو ترمنځ اټومي تړون د ټولو په ګټه دی. حسن روحانی نن په خپل تلویزیون وینا کې وویل
البته این توافق یک توافق برد برد،
البته دا توافق د ګټې ګټې دی، دا توافق د ټولو په ګټه دی، د سیمې په ګټه دی. تر دې مخکې د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د انتخاباتي مبارزو پر مهال د ایران اټومي توافقنامه یوه تاریخي تیروتنه بللې وه او ویلي وو که بریالی شي دا به لغوه کړي. ایران او د نړۍ پیاوړو هیوادو د 2015 میلادي کال په جولای میاشت کې موافقه وکړه چې ایران به خپلې اټومي هڅې راکموي او د دې په بدل کې به نړیوال پر دغه هیواد لګولي بندیزونه کموي. د ملګرو ملتو د یوه نوي راپور له مخې اسلامي دولت ډله له څو خواو تر فشار لاندې راغلي چې یو شمېر تر واک لاندې سیمې له لاسه ورکړي او د دغې ډلې د وسلوالو د جلب او جذب بهیر هم کمزوری شوی دی. د راپور چې د ملګرو ملتو د عمومي منشي انتونی ګوترس پرون خپور کړ، پکې دا خبرداری هم ورکړل شوی دی چې اسلامي دولت ډله کې تر واک لاندې سیمو کې خپل قدرت له لاسه ورکوي، بل لور ته خپل وسلوال هڅوي چې په لویدیځو هیوادو کې بریدونه وکړي. د بخښنې نړیوال سازمان وایي د سوریې حکومت 13,000 کسان په دار کړی دي. د بخښنې نړیوال سازمان یا امنیسټي انټرنیشنل په خپل نوي راپور کې چې نن خپور شو وویل د بشار الاسد حکومت په تیرو 15 کلونو کې چې جګړه پکې پیل شو چې په سوریه کې جګړه پیل شوې ده، شاوخوا 13,000 کسان په دار کړی دي او په ډلیزو قبرونو کې تر خاورو لاندې کړی دي. د دې راپور لمخې ل 2011 تر 2015 میلادي کلونو هر اونۍ په اوسط حساب ل 16 تر 15 شتنو پورې د سید نایاب زندان کې چې د دمشق په شمال کې اعدام شوی په دې موده کې ل 5000 تر 1300 پورې کسان په پټ ډول پدار شوی چې دا په جنگي جنایتونو کې شمیرل کېدای شي او د بښنې نړیوال سازمان وایي کېدای شي چې ملګري ملتونه په دې برخه کې هر اړخیز تحقیقات ترسره کړي. د اسرائیل پارلمان هغه قانون تصویب کړ چې په لویدیځه غاړه کې د فلسطینیانو پر شخصي ځمکه د لسکونو یهودي میرزایانو اجازه ورکوي. دا قانون د دوشنبه په ورځ په شپېته موافق رایو تصویب شو. 250 وکیلانو هم له دې قانون سره مخالفت وکړ. دا قانون اسرائیل ته اجازه ورکوي چې له قانوني پلوه د فلسطینیانو شخصي ځمکه غصب کړي. د دې په ځواب کې به فلسطینیانو ته یا پیسې ورکول کېږي یا به په بدل کې بل ځای ځمکه ورکول کېږي. د فلسطین آزادي بخښونکي سازمان دې قانون ته د غلا قانون هم ورکړ او وی ویل چې له دې سره به د اسرائیل حکومت د سیاسي روغې جوړې هر راست چانس له منځه یوسي. دا د دې سات خبرونه.
د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه احمد شیبر ویل. دا خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼه www.azadiradio.com کې لیدلی شئ. وړاندې په پروګرام کې اوري چې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت تاییدوي د نن ورځې په 14 کې چې د سترې محکمې مخې ته شوې ده 19 کسان وژل شوي او 140 نور ټپیان دي.
وزیر اکبر خان په روغتون کې او د 4400 په روغتون کې جمله 140 کسان زخمیان دي او 19 کسان شهیدان شوي دي.
افغان ولسمشر نن نورستان ته تللی و او هلته یې د وروستیو برف کوچونو له امله د افسی له کلي له زیانمنو شویو سره ولیدل. دا هم اوری چې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف ویلي روسیه به د نظامي ځواکونو د روزنې او نظامي تجهیزاتو د ترمیم په برخه کې له افغانستان سره مرسته وکړي.
Российская сторона подтвердила готовность и далее оказывать Афганистану содействие в поставках и ремонте военной техники у нас есть.
د ملي مشارکت ګوند وی کابل ته د ګلبدین حکمتیار راتګ بده وسلواله طالبانو جګړه لا نامشروع کړی. راځو لومړی موضوع ته. نن له څلورو بجو مخکې د کابل ښار د عامې روغتیا په څلور لارې کې یوه چاودنه وشوه چې نړیوال رسنۍ د کورنۍ چارو وزارت په حواله انتحاري حمله بولي. په دغې انتحاري حمله کې شاوخوا 19 کسان وژل شوي او 140 نور ټپیان دي. د عامې روغتیا وزارت چارواکي وایي په دغې پیښې ډیری تلفات د وزیر اکبر خان روغتون ته وروړل شوي دي. د یادو د عامه اړیکو د برخې مسؤول محمد اسماعیل کاوسي د ډیرو ټپیانو روغتیایي وضعیت د ډاډ وړ وباله. مخکې له دې چې د ښاغلي کاوسي څرګندونې واورو وربشو د کابل سټوډیو ته هلته اجمال تورمان ناستې وروستي جزئیات راټول کړي دي. تورمان صاحب مهرباني وکړئ وروستي جزئیات څه دي، څه نوي او تازه په دغې پیښه کې راغلي؟
بله استانګزې صاحب، تاسو او د ازادۍ راډیو اوریدونکو ته د سلام په وړاندې کولو سره، لکه څنګه چې تاسو وویل یوه انتحاري حمله شوې د کابل کې د سترې محکمې مخې ته شاوخوا مازیګر مهال، او د کورنیو چارو وزارت مرستیال ویان نجیب دانش یو شمېر بهرنیو اژانسونو لکه رویټرس او اف پی د فرانسې خبري اژانس ته ویلي دي چې دا یوه انتحاري حمله وه او انتحاري کوونکي هغه مهال سره چاودیدونکو مواد وچول چې د سترې محکمې یو شمیر کارکونکو دوی د رخصتې پر مهال غوښتل چې موټر ته وخېږي او کورونو ته ولاړ شي. که څه هم د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د دغې شمیرې تلفات وایي چې 19 کسان وژل شوي دي او 140 کسان ټپیان شوي دي، خو یو شمیر ناتایج شوي راپورونه بیا داسې هم وایي چې د وژل شوو کسانو شمیر 40 تنه دی. و موږ غوښتل چې په دې اړه د افغانستان د پولیسو له چارواکو سره خبرې وکړو، د کابل د امنیت قومندانې او یا هم د کورنۍ چارو وزارت مونته په وار وار اړیکو سره، بیا هم دوی خپل اړیکو ته ځواب نه وایي چې په دې برخه کې هغه وروستي جزئیات له موږ سره شریک کړي. خو په دې برخه کې چې هغه کومه د عامې روغتیا وزارت څرګندونې دي، وروسته به اوریدونکو په مرکه کې وایي چې جزئیات سره چې ټپیان څومره دي، وژل شوي څومره دي او څوک پکې شامل دي.
ډېره زیاته مننه کوم اجمل تور. فورمان و مودل چې د عام روغتیا وزارت چارواکو ویلي دي د کابل په نننې چاودنه کې چې انتحاري حمله بدل شوې نو لس کسان وژل شوي او یو څلوېښت نور ټپیان دي. د عام روغتیا د وزارت د عامه اړیکو د برخې مسؤل اسماعیل کاوسی سره اجمل تورمان شیبه مخکې خبرې کړې دي. ښه چې د پیښې په اړه باندې د هغوی نور جزئیات هم واورو.
وزیر اکبر خان پر روستون کې او د چارسد بستر پر روستون کې جمله یو سال وخت کسان زخمی دي او نونس کسان شهیدان شوی دي.
بله د یو وزیر د دوه روختونو راپورونه دي. نور روختونو تم شاید رسیدلی.
بله نور ته د همدا دوه روختونو چې ډیر نږدې و د یاد سکه ټول باندې روختونو کې انتقال شوی دي.
ایمرجنسی روختون ته نور ته شاید ور نه و
ډیزاینر ریفر شوی دي. آلتا اول په دې ځای کرال دوی انتقال شو بیا آلتا ریفر شو.
او دغه ماشومان او خزی هم په دې کې شامل دي کنه؟ یو د نارینه
په وزیر اکبر خان شفاخانه کې د درې خزان زنانه شهیدان شوی دي او یو طفل دی پکې په زخمیانو کې.
او د ټپیانو وضعیت څنګه دی کوسی صاحب؟
ټپیانو وضعیت ټول زیات خري خو یو دوه درې کسان دي چې کریټیکل سچویشن کې دي هغه هم ان شاء الله تداوی کیږي.
د ملکیان دي کوسی صاحب او کنه
تاسو خو هغه موږ نه کړی یقین لرم چې زیاتره کسان 90% یا 100% کسان ملکیان دي.
او دا به هم د سر محکمې کارکونکو کې څنګه کنور کسان
انتحاري عمل ته شوی دي تر اوسه موږ ته پته نه لګېدلی چې څوک دی او څوک نه دی.
مننه
کوم تداوی کوو.
مننه کور مودان.
د عامه روغتیا وزارت د عامه اړیکو د برخې د مسؤل محمد اسماعیل کاوسی څرګندونې مو واورېدلې. البته د ویل د چې نړیوالو خبري اژانسونو له هغې ډلې فرانسي خبري اژانس او رویټرز د کورنۍ چارو وزارت د ویاند نجیب دانش په حواله ویلي دي چې دغه چاودنه نن له څلورو بجو مخکې د سترې محکمې مخې ته واښاغلي. دانش ویلي دي چې یو انتحاري حمله کوونکي چې پله و د سترې محکمې د وسایطو په پارکینګ کې هغه مهال دغه چاودنه کړی دی او په ځان پورې تړلي موادو ته چاودنه ورکړې ده چې د سترې محکمې کارکوونکي په موټرو کې سپریدل او خپلو کورونو ته روانو.
ازادي خبری مجله اوري.
روسیا به د پوځي ځواکونو د روزنې او نظامی تجهیزاتو د ترمیم په برخه کې له افغانستان سره مرسته وکړي. دا خبره د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف نن په موسکو کې له خپل افغان سیال سره په یو ګډه خبري غونډه کې وکړه. سرګی لاوروف د افغانستان په اړه د یوې نړیوالې غونډې د جوړولو په اړه هم خبرې کړې دي. تفصیل د ملالۍ بشیر په رپورت کې.
ټاکل شوی د روانې میاشتې په نیمایي کې د افغانستان په اړه یو کانفرنس په موسکو کې جوړ شي. د تاس خبری آژانس د راپور له مخې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف ویلي چې دا غونډه به د افغانستان، روسیې، چین، پاکستان، ایران او هند د استازو په ګډون جوړه سي. په راپور کې راغلي چې لاوروف له خپل افغان سیال سره د لیدو په اړه وویل، موږ په ګډه پوهیږو چې په افغانستان کې د روغې جوړې لپاره هڅو ته اړتیا سته. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر له خولې ویل سوي چې د افغانستان په اړه په نورو غونډو کې د افغان همکارانو بلنې تایید کړې ده. شاغلی لاوروف ویلی تمه ده چې د غونډو ټول لوړپوړي برخوال به پکې ګډون وکړي. د دپوینا له دوی څخه زیاتو خپل ګډون تایید کړی دی. د افغانستان په اړه یو بل غونډه هم په جدي میاشت کې په روسیا کې جوړه شوې و. د دې غونډې توپیر د اوسنۍ میاشتې له غونډې سره دا دی چې په هغه کې افغانستان نو بلل شوی او یوازې روسیې، چین او پاکستان ګډون پکې کړی و. دغه اقدام د افغان حکومت توند عکس العملونه راوپارول. سرګی لاوروف همداراز وویل چې روسیا به له افغانستان سره د نظامي ځواکونو د روزنې او د نظامي تجهیزاتو د ترمیم په برخه کې هم مرسته وکړي. د سیشن به په ورځ د افغانستان د بهرنیو چارو له وزیر صلاح الدین رباني سره د یو غټ خبری کانفرنس پر مهال وویل، روسیا د نظامي تجهیزاتو د ترمیم او تدارکاتو په برخه کې له افغانستان سره د خپل مرستو دوام تاییدوي. موږ مهم موافقه لیکونه او ظرفیتونه لرو. موږ همداراز د نظامي او ملکي روزنې په برخه کې هم مرسته کوو. صلاح الدین رباني د روسیې د سفر پر مهال په دغه غټ خبری کانفرنس کې وویل چې روسیا او افغانستان دواړه له امنیتي ګواښونو سره مخامخ دي. د په مسکو کې خبری غونډې ته وویل، دواړه هیوادونه باید له یو بل سره په سیمه او تر هغه وړاندې د امنیتي ګواښونو پر ضد ګډ کار وکړي. موږ د نظامي برخې په ګډون د روسیې او افغانستان د تخنیکي همکارۍ په اړه خبرې وکړي. په دې وروستیو کې یو بل روسي چارواکي هم اطمینان ورکړی چې روسیه به د افغانستان ملاتړی هیواد وي. په ناټو کې د روسیې دایمي استازي الکساندر ګروشکو له انټرفیکس خبري اژانس سره په خبرو کې ویلي چې روسیه بل افغانستان سره د افغان وسلوالو ځواکونو د تقویې او د مخدره موادو پر ضد پولیسو په شمول د امنیتي ځواکونو د روزنې په برخه کې مرسته وکړي. تر اوسه افغان ځواکونه د ناټو د غوڅ ملاتړ ماموریت لخوا روزل شوي دي. دغه ماموریت د 2015 کال په جنوري میاشت کې په افغانستان کې پیل شو او هدف یې د افغان امنیتي ځواکونو روزل او سلا ورکول دي. افغان چارواکي په افغانستان کې د ناټو د غوڅ ملاتړ ماموریت د فعالیتونو ستاینه کوي.
پنځه لس کاله کره خبرونه، متوازن راپورونه او تاوده بحثونه. د جنوري دیرشمه د آزادي راډیو کلیزه.
افغان ولسمشر نن نورستان ته تللی و او هلته یې د وروستیو برف کوچونو له امله د افسي کلي له زیانمنو شویو سره ولیدل. د برګ مټال ولسوالۍ په افسي کلي کې وروستیو سخت واورو چې برف کوچونه هم ورپسې و. د افسي کلي 50 کسان وژلي او 8 نورې ژوبل کړي دي. روح الله انوري په دې اړه جزئیات جوړ کړي دي.
د افسي په کلي کې برف کوچ راغلی و څو ورځې وړاندې او نن موږ همدغه کلي ته راغلي و چې سړی ګوري اکثره کورونه د واورو لاندې شوي دي. خلکو هغه مړي چې راایستلي یا زخمیان راایستلي دي. هر څه ښکاري یو غم په دغه سیمه کې خپور دی یا په خلکو باندې حاکم شوی دی. د هر چا د سترګو نه اوښکې روانې دي. دلته ولسمشر هم راغلی او ورسره دفاع وزیرو د کورنیو چارو د امنیتي معینو هغوی هم راغلي او دلته یې فاتحه واخیستله. دغه قبرونه یې وکتل او ځایونه یې وکتل. ولسمشر خلکو سره ژمنه وکړه چې دوی سره به مرسته کېږي بغیر د دې نه چې یو لک روپۍ د شهیدانو دپاره ورته اعلان کړي. 50-50 زره پرون ورته واجب صاحب ورکړې وې او همدارنګه ځینې سړکونو پیشنهادونه خلکو ورته وکړل. او خو زیاته کم راځي ولسمشر ور سره ښکار کړ. خلکو هم په دې باندې د ولسمشر نه مننه کوله چې په دغه سخت شرایطو کې او په ډېرو زیاتو واورو کې دا دلته راغی. زموږ پوښتنه یې وکړه زموږ نه د اوبو نه غم اوچت کړ. نو خلک زیات په دې باندې خوشحاله وو او نور مسؤلین چې دي اوس لګیا دي چې مرستې ویشل کېږي او حالات هغسې دي. او ولسمشر لاړو سره د خپلو ملګرو لاړو. 50 کسان وژل شوي دي. دواوې او شاوخوا کې کورونه وران شوي دي. ویش زخمیان دي. هغه زخمیان راایستل شوي دي درملنې دپاره لیږل شوي دي. او شهید داسې کورنۍ هم شته دی ستانکزی صاحب چې د کورنۍ 14-15 غړي مړه شوي دي دلته. او یوازې یو کس پاتې دی او هغه هم په بل ځای کې چېرته شپه وه چې دلته راغلی دی. کورنۍ ټوله د واورې لاندې وه او هغه د هغې خبرې که سړی واورې ډېر سړی حیرانۍ. یعنی دلته یو داسې حالت روان دی په خلکو کې چې بالکل د غم او د ژړانې بل کار نشته دې خلکو سمدل.
روحلان وری خبرې مو واورید چې نن ولسمشر نورستان ته تللی او برګ مټال ولسوالۍ ته د افغانستان لوړ پوړ امنیتي چارواکو سره او هلته د افسي لکلي لیدنه وکړه. دغه کله تقریبا ټول د واورو لاندې شوی او 50 کسان پکې وژل شوی او 8 نور هم ټپیان دي. یو شمیر سیمه ییز چارواکي د وروستیو واورو ورېدو له امله د زیانمنو سره د مرستو رسولو په لړۍ سخت انتقاد لري. د بدخشان د ولایتي شورا یو غړي سردار سروري ازادي راډیو ته وویل زیانمن شوي خلک زیاتو مرستو ته اړتیا لري. دا په داسې حال کې ده چې په ځینو سیمو کې د مرستو د نشتوالي ترڅنګ په سیمه کې د خوراکي موادو په نرخونو کې هم لوړوالی راغلی. په ولسي جرګه کې د نورستان استازي احمد الله موحد ویلي تر اوسه روغتیایي او د ژغورنې ټیمونه زیانمنو سیمو ته نه دي رسیدلي. خو افغان چارواکي وایي له دوی سره د ته په کچه خیم کانات موجود دی او د حواله کې دو سره به ورسوي. اکرام الله اکرام په دې اړه ریپورت جوړ کړي.
یو شمیر سیمه ایز چارواکي په مرسته رسونکو ادارو نیوکه کوي. وایي چې کومې مرستې زیانمنو سیمو ته رسیدلي بسنه نه کوي او په زیاتره سیمو کې هیڅ مرستې نه دي شوي. د بدخشان د ولایتي شورا یو غړي سردار سروري د سه شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل دغه ولایت د مرکز او لسو ولسوالیو ترمنځ غځېدلې لارې تړل شوي او خلک له بد وضعیت سره مخ دي.
د دوه یا درې موټرو موادو مرسته چې تر اوسه شوې ده د یوې سیمې لپاره بسنه کوي نه د ټول ولایت لپاره. په روغتیایي، خوراکي او د اړتیا وړ نورو برخو کې مرسته نه ده شوې. دا په داسې حال کې ده چې خوراکي موادو کې د یو من وریجو نرخ 1200 او د یو من اوړو نرخ 1500 افغانیو ته لوړ شوی ده.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی ویلي په دغه هیواد کې د روان کال د جدي لومړۍ نیټې څخه د دلوي د میاشتې تر 18 نیټې پورې د طبيبي خلامل 160 تنه هیوادوال مړ شوي چې زیات تلفات په نورستان، بدخشان، پروان او غزنی ولایتونو کې اوښتي دي. په نورستان ولایت کې له 500 ډیر کسان مړ شوي. په بدخشان کې شل او په پروان کې هم شل کسان مړ شوي دي. خو په ټوله کې د افغانستان 22 ولایتونه د واورې ورېدنې، طوفان او برف کوچونو شاهدانو. افغان ولسمشر د مرستو رسولو ادارې ته امر کړی چې د طبي پیښو پر مهال زیانمنو سیمو ته اړینې مرستې ورسوي. په ولسي جرګه کې د نورستان د خلکو استازی احمدالله معاهد وایي هغه څه چې د مرستو رسولو په اړه مسؤلین وایي بې بنسټه دي. دی وایي تر دې دمه زیانمنو سیمو ته د ژغورنې او روغتیایي ډلې نه دي رسیدلي.
موږ ډېر اړتیا ډاکټرانو او د ژغورنې یو ټیم ته لرو چې د زیانمنو سره مرسته وشي او هغه جسدونه چې لا هم نادرکه دي را پیدا کړي او د خلکو ستونزو ته له نږدې رسیدنه وکړي او نمایشي کارونه ترسره نشي.
په ورته وخت کې د طبیعي پیښو په وړاندې د مبارزې د عالي ادارې مرستیال محمد اسلم سیاس وایي تېره ورځ دوه هلیکوپټره لومړني خوراکي توکي نورستان او دوه هلیکوپټره هم بدخشان ته استول شوي دي. د نوموړي په خبره د ولایتونو په کچه د زیانونو په پرتله امکانات زیات دي.
د اوس لپاره موږ په ټولو ولایتونو کې د سرپنا په ګډون خوراکي او غیر خوراکي مواد ځای پر ځای کړي او د هرې ولسوالۍ یا محل چې ورته اړتیا شوه دا امکانات د خلکو په خدمت کې دي.
په ورته وخت کې د چارو یو کارپوه صدیق قیام وایي د دې لپاره چې د واورې ورېدو له امله د زیانونو په کچه کې کموالی راشي حکومت باید د ژمي د موسم له رارسېدو د مخه په ولسوالیو کې اړین لومړني مواد ځای پر ځای کړي. اکرام الله اکرام، ازادي راډیو، کابل.
د افغانستان د مخابراتو وزارت وایي کوم ټولنیز تبلیغاتي سایټونه چې د خلکو، هیواد او نظام په زیان وي او د کشفي او امنیتي ارګانو لخوا دوی ته په ګوته شي هغه به وتړي. امنیتي ارګانونه وایي د ملي ګټو ضد د سایټونو کشفولو ته تدابیر نیولي او د مخابراتو له وزارت سره به شریکوي. خان محمد سیند په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت وایي چې که د هیواد کشفي او امنیتي ارګانونه ورته د خلکو نظام او ملي ګټو پر خلاف د ټولنیزو شبکو تبلیغاتي سایټونه معرفي کړي، دغه وزارت دا تخنیکي توان لري چې پرته له ځنډه یې وتړي. د دغه وزارت چارواکي دا خبره په داسې حال کې کوي چې لیدل کېږي د ټولنیزو شبکو ځینې تبلیغاتي سایټونه داسې اطلاعات خپروي چې له واقعیتونو سره اړخ نه لګوي. دا خبره د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت د اترا یا د مخابراتي خدمتونو د تنظیم د ادارې رئیس نجیب عزیزی د سه شنبه په ورځ ازادي رادیو ته وکړه.
هرگاهی که سایت های مخالفین با ما
کله چې د مخالفینو سایتونه موږ ته د امنیتي ادارو لخوا معرفي کیږي، موږ هغه سایتونه که فیسبوک او که نورې ټولنیزې صفحې وي له شرکتونو سره اړیکې نیسو او د دغې لارې تړو. پخوا مو هم تړلي او بیا یې هم تړو. د وزارت د تخنیکي توان په پام کې نیولو سره دښمن ته دا اجازه نه ورکوو چې بې ځایه پروپاګندو سره زموږ د خلکو ذهنونه ګډوډ کړي.
د مخابراتو وزارت چارواکي وایي چې نن سبا د معلوماتي ټکنالوژۍ پرمختګ او تخنیکي امکاناتو خلکو ته دا اسانتیاوي برابرې کړي چې په اسانۍ سره مختلف مخابراتي، انټرنیټي او تبلیغاتي شبکې فعالې او د خپلو هدفونو لپاره وکاروي. د دغه وزارت چارواکي ټینګار کوي چې دغه شبکې او ټولنیز سایټونه باید خلکو ته د پرمختګ په بیلابیلو برخو کې د نوو کشفیاتو، نوو پیښو، په زړه پورې موضوعګانو، تازه خبرونو او داسې نورو زرګونو ګټورو موضوعګانو په اړه معلومات ورکړي، نه دا چې د خلکو په تېره د ځوان کل د بیلارې کولو هڅې وکړي. د ټولنیزو چارو پوه عبدالجبار سپان ټینګار کوي چې حکومت دې د دغه شبکو مخه ونیسي او که نه نو پایلې به یې ناوړه وي.
ټکنالوژي ورته راغلی او په حکومت کې دا ظرفیت کم دی چې د دغه ټکنالوژۍ نه سمه څارنه وکړي. د مخابراتو وزارت او اړوند نور ارګانونه چې په دې برخه کې ځانګړی مسؤلیت لري هغوی باید که فیسبوک وي او که نور انټرنیټي صفحات دي که موبایل دی د دې لپاره فلټرونه شته راکنټرولېږي دغه ایډیان مشخصې کړي او ځینې محدودیتونه ولګوي.
په ورته وخت کې د کورنیو چارو وزارت وایي چې د خلکو، هیواد او نظام پر ضد د ټولنیزو شبکو په کشفولو کې د مخابراتو له وزارت سره له پخوا راهیسی همکاری کړي او دغه همکاری به جاری ساتي. په فیسبوک او داسې نورو ټولنیزو شبکو کې کله کله د ځینو پیژندل شوو کسانو له نمونه څخه هم کار اخیستل کیږي چې دا ډول هڅې به ډیر ژر په نورو اثر پرې باسي. خلک هم وایي د دغو مشکوکو سایټونو خبرونو اندېښمن کړي او باید ژر تر ژره وتړل شي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
تا ټاکل شوې ده چې نن د امریکا د یوې استیناف محکمې غونډه وشي چې آیا دغه هیواد ته د اوو مسلمانو هیوادونو پر اتباعو او نورو پناهغوښتونکو پر سفر د ولسمشر ډونالډ ټرمپ لنډمهاله بندیز پلی شي که نه. د امریکا په سان فرانسیسکو کې دغې محکمې له عدلي وزارته او همداراز د واشنګټن او مینیسوټا له وکیلانو غوښتي چې د ځایي وخت پر دریو بجو پر سفر د بندیز نه لګولو په اړه خپل دلایل وړاندې کړي. له همدغو دوو ایالتونو د ټرمپ د دغه فرمان پر ضد دعواوې شوي دي. ملالۍ بشیر په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
په سیاتل کې محکمې د فبروري په درېیمه نیټه د کډوالو په اړه د ټرمپ اجرایه فرمان وځنډاوه او په دې کار سره د ایران، عراق او نورو پنځو هیوادونو اتباعو ته چې د فرمان کې نومونه شامل وو امریکا ته د ننوتلو موقع برابره کړه. د استیناف محکمې هم د ټرمپ د دغه فرمان د بیا پلي کېدو لپاره د عدلیې وزارت غوښتنه رد کړه. د دې پریکړې په نتیجه کې د ټرمپ د امر پر ضد له ګڼ شمېر ایالتونو څخه مخالفتونه راپارېدلي چې پکې پخوانیو ډیپلوماټانو، د قانون پلي کوونکو ادارو چارواکو او د نړیوالې ټکنالوژي شرکتونو شکایتونه شامل دي. د استیناف محکمه به د سه شنبې په ورځ غونډه کې د دواړو لورو لخوا وړاندې سوي دلایل وڅېړي چې آیا امریکا ته د اوو مسلمانو هیوادونو پر اتباعو او نورو پناهغوښتونکو پر سفر د ولسمشر ډونالډ ټرمپ لنډمهال بندیز پلی سي که نه. د سپینې ماڼۍ ویاند شان سپایسر د دوشنبې په ورځ وروسته له هغه چې محکمې د ټرمپ امر وځنډاوه خبریالانو ته وویل ولسمشر اختیار لري امریکایان او زموږ د هیواد ادارې خوندي وساتي چې دې هیواد ته څوک راتلای سي او څوک نه. موږ مطمئن یو چې موږ به په دې اړه بریالي سو. د دوشنبې په ورځ د عدلیې وزارت د استیناف د محکمې د هغه حکم د محدودولو لپاره دلایل وړاندې کړل چې د ټرمپ د امر لاره نیسي. دغه وزارت وویل چې دا حکم ډیر پراخ دی او باید پر یوه مسأله متمرکز سي چې هغو خلکو ته امریکا ته د ننوتلو موقع ورکړي چې مخکې یې د ننوتلو اجازه ترلاسه کړې وه او اوس په موقتي ډول له امریکا د باندې وتلي دي، او یا هغه کسان چې غواړي له امریکا ووځي او بیرته دغه هیواد ته ولاړ سي. ټرمپ ټینګار کوي چې د تروریزم له خطر څخه د امریکایانو د ژغورلو لپاره د ده د امر پلي کېدو ته اړتیا ده، خو مخالفین یې وایي چې د مذهب پر اساس د خلکو پر سفر بندیز د امریکا د اساسي قانون په خلاف کار دی. د فلوریدا په ټمپا کې د امریکا د مرکزي قومندې په دفتر کې د دوشنبې په ورځ ولسمشر ټرمپ د خپل امر دفاع وکړه. د ویل چې اسلامي سختدریز ژمن دی چې زموږ پر هیواد حمله وکړي، لکه د سپتمبر په 11 چې دا کار وکړ. هغه کسان چې غواړي موږ او زموږ هیواد له منځه یوسي باید دلته د راتک اجازه ونه لري. د واشنگتن ایالت وکیلانو د امریکا د بهرنیو چارو پخوانی وزیرانو جان کیری او میډلین اولبرایت په ګډون د یو شمیر چارواکو څرګندونې راټولې کړې دي چې د ټرمپ د امر په اړه اندېښنې لري. دوی وایي چې دغه امر د هغو عراقیانو سپکاوی کوي چې د داعش پر ضد د امریکایي سرتیرو تر څنګ جګړه کوي. د ټکنالوژۍ یو شمیر شرکتونه لکه اپل، ګوګل او مایکروسافټ هم په سان فرانسیسکو کې د استیناف محکمې ته دلایل وړاندې کړي دي چې د ټرمپ لخوا د مسلمانانو پر سفر د بندیز امر د امریکا د سوداګرۍ چارو ته د پام وړ زیان رسوي.
و مردل چنن په امریکا کې یو استیناف محکمه د ډونالډ ټرمپ پر امر غور کوي. د ملګرو ملتونو سرمنشي وایي د اسلامي دولت ډله په ځینو هیوادونو لکه افغانستان، عراق، سوریه او لیبیا کې په دفاعي حالت کې ده. انټونی ګوتریس په یو نوي راپور کې دا څرګندونه کړې دي. فریبا ظاهر په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
د ملګرو ملتونو سرمنشي ویلي چې په هوایي ډګرونو او الوتکو کې د اسلامي دولت ډلې لخوا ګواښونه په لوړه سطحه کې پر خپل ځای دي. انټونیو ګوتریس زیاتوي چې دغه ډله په پرله پسې ډول له جنګي سیمو بهر خپل پلویان هڅوي چې د خپلو سیمه ییزو اړیکو څخه په استفادې بریدونه وکړي. له دې سره سره د ګوتریس په خبره د اسلامي دولت ډلې یادایش په وړاندې پوځي کمپاینونو ډېر اغېز کړی دی. دوی وایي دغې ډلې خپل ډېر وسلوال او سیمې له لاسه ورکړي چې د دې ترڅنګ د دغې ډلې د مالي وضعیت له خرابېدو سره د بهرنیو تروریسټ ستې جنګیالیو پام دوی ته کم سوی دی. انټونیو ګوتریس وایي د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غړي هیوادونه ټینګار کوي چې په عراق او سوریه کې د بیلابیلو حکومتونو د توجه له کبله هلته د هغو کسانو چې بهرني جنګیالي بلل کیږي ورته کم سوی دی. د دوی استخدام کم سوی او د داعش غړي په پراخه توګه د جګړو ډګرونه پرېږدي. د ګوتریس په خبره که څه هم دغه توندلاره ډله اوس مهال په یوې بحراني بودیجې خپل فعالیت پر مخ وړي، خو وایي د دوی عایداتي سرچینې لا هم پر خپل ځای دي، لکه تیل او ګاز، باج اخیستل او د مالیو اخیستل. ټول هغه څه دي چې په ګډه د دغې ډلې 80% عایدات جوړوي. په عراق کې د ملګرو ملتونو ماموریت اټکل کوي چې د اسلامي دولت ډلې تیر کال د تیلو له خرڅلاو څخه تقریبا 280 میلیونه ډالر ترلاسه کړه، چې تر ډیره د سوریه په دایر الزور ولایت کې د تیلو له ساحو څخه اخیستې وه، چې د انټونیو ګوتریس په خبره دا د 2015 کال په مقایسه تقریبا نیمایي برخه جوړوي، چې له همدې درکه یې 500 میلیونه ډالر ترلاسه کړي وه. د ملګرو ملتونو سرمنشي د اروپایي هیوادونو ارزونې ته په اشاره وایي چې د داعش ډلې د پراخو بریدونو ګواښ لا هم پر ځای دی. د ملګرو ملتونو امنیت شورا په تیر ډسمبر کې د ملګرو ملتونو پر ټولو 193 غړو هیوادونو غږ کړی چې د داسې مقرراتو او میکانیزمونو جوړولو ته پام وکړي چې وکولای سي له دغو ګواښونو سره مقابله وکړي، استخباراتي معلومات شریک کړي، بایومتریک او د اشخاصو د پیژندنې او هم مالی معلومات سره هم ژغې کړي. ګوتیرس چې پخپل د ملګرو ملتونو د کډوالو د برخې مشر وو، دغه لاس ټینګار کړی چې په اروپا او نور نړۍ کې د پناه غوښتونکو ډیره برخه له تروریزم سره تړاو نه لري. له دې سره سره د ملګرو ملتونو امنیت شورا په پرله پسې ډول پر هیوادونو ژغ کړی چې داسې اقدامات وکړي چې ډاډسې تروریستي کړي د پناه غوښتونکو له لړۍ څخه استفاده ونه کړي.
مننه چې زما کوم التیامو کړه. بل پروګرام مصطفی صدیقی وړاندې کوي، مهرباني.
بله، تشکر از شما ستانگزه سب ماندنه باشین. سلام و به مجله خبری ششونیم خوش آمدید. از رادیو آزادی من مصطفی صدیقی با شماستم و این هم از مهمترین های ما. انفجار در جلو دروازه ورودی استر محکمه افغانستان تلفات در پی داشته است. بیشتر در این مورد تا لحظات دیگر به شما به تفصیل خواهیم گفت. همچنان میشنوید که منشی عمومی سازمان ملل متحد میگوید گروه دولت اسلامی یا داعش در برخی از کشورهای اسلامی مانند افغانستان، سوریه، عراق و لیبیا در حالت دفاعی قرار دارد. گزارش‌های جالب دیگر هم داریم و زود برمیگردیم با اینها و بیشتر از اینها، اما اکنون تازه‌ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از فرشته نگاه می‌شنویم.
نخست سرخط چند خبر. انفجار امروز کابل جان نزدیک به 20 تن را گرفت. مسکو عنقریب میزبان یک نشست بین المللی در مورد افغانستان خواهد بود. و رئیس جمهور ایران توافقنامه هسته‌ای کشورش را الگوی برای کمک به ثبات و امنیت منطقه خوانده است. سلام و شام بخیر. تفصیل خبرها را با چند خبر از افغانستان آغاز می‌کنیم. در انفجار دروازه ورودی استرا محکمه امروز در کابل 19 تن به شمول حداقل 4 زن کشته شدند. اسماعیل کوسی مسئول روابط عامه وزارت صحت عامه افغانستان در صحبت با رادیو آزادی در مورد تلفات این رویداد گفت:
با تأسف که در حادثه امروز در شفاخانه وزیر اکبر خان 21 تن زخمی و 5 شهید و در شفاخانه 400 بستر 14 شهید و در مجموع هر دویش 41 زخمی و 19 شهید.
وزارت داخلی افغانستان میگوید هدف این انفجار مامورین استرا محکمه بودند و اکثر قربانیان این رویداد افراد ملکی می باشند. انتظار می رود که نماینده های روسیه، پاکستان، چین و هندوستان حدود یک هفته بعد نشست را در مورد افغانستان برگزار کنند. مسکو میزبانی نشست را به عهده خواهد داشت. سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه این را امروز در ملاقات با صلاح‌الدین ربانی وزیر خارجه افغانستان گفت. روسیه، پاکستان و چین در ماه دسامبر سال 2016 میلادی نیز یک نشست را بدون حضور نماینده افغانستان در مسکو دایر کردند. سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه گفت:
ما پتوردیل نشو обоюдную позицию в том, что
او میگوید روی موقف مشترک ما تاکید کردیم که گروه طالبان باید در یک گفتگوی سازنده با حکومت افغانستان اشتراک کند که بر اساس معیارهای قطعنامه های شورای امنیت سازمان ملل باشد و حکومت افغانستان نیز از آن حمایت می کند. صلاح‌الدین ربانی وزیر خارجه افغانستان از یک شنبه گذشته تا کنون در مسکو است. رئیس جمهور اشرف غنی امروز به ولسوالی برگمتال ولایت نورستان رفت، جایی که در نتیجه شدت برف کوچ‌ها بیشتر از 50 تن کشته شدند. در نتیجه شدت ریزش برف و سرازیر شدن برف کوچ‌ها در چند روز اخیر در سرتاسر افغانستان 119 تن کشته شدند که تنها 54 تن این قربانیان در ولسوالی برگمتال نورستان بودند. این هم چند خبر از منطقه و جهان. رئیس جمهور ایران میگوید برخلاف آنچه رئیس جمهور آمریکا فکر میکند، توافقنامه هسته‌ای میان ایران و قدرت‌های بزرگ جهان یک معامله برد برد و به نفع دو طرف است.
البته این توافق یک توافق برد برد هست، به نفع همه است. این توافق به نفع منطقه است.
حسن روحانی رئیس جمهور ایران همچنان گفت که رئیس جمهور جدید آمریکا متن توافقنامه هسته‌ای را می‌خواند اما آن را نمی‌پذیرد. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در جریان مبارزات انتخاباتی خود توافقنامه هسته‌ای ایران را یک اشتباه تاریخی خوانده و گفته بود در صورت برنده شدن آن را لغو خواهد کرد. آقای روحانی میگوید دونالد ترامپ این توافقنامه را بدترین معامله در تاریخ خوانده اما به گفته او این توافق هسته‌ای را می توان به عنوان یک نمونه در مذاکرات برای ثبات و امنیت در منطقه مثال داد. یک گزارش جدید سازمان ملل نشان می‌دهد که به خاطر هدف قرار گرفتن از چندین طرف گرویتون را به دولت اسلامی برخی از مناطق تحت کنترل خود را از دست داده و توانایی برای جذب جنگجویان جدید در این گروه نیز کاهش یافته. این گزارش که از سوی انتونی گوترس منشی عمومی سازمان ملل روز گذشته نشر شد همچنان هشدار می‌دهد بانک گروه دولت اسلامی قلمرو دست داشته خود را در حال از دست دادن است اما جنگجویان خود را برای اندازی عملات در غرب تشویق می‌کند. سازمان ملل می‌گوید جنگجویان داعش همچنان با بحران بودیجه روبرو شدند. سازمان عفو بین الملل می‌گوید حکومت سوریه 13,000 نفر را به دار آویخته. سازمان عفو بین الملل یا امنستی انترنشنل در گزارش تازه از وضعیت در سوریه که امروز نشر شد گفت حکومت بشار الاسد از آغاز جنگ داخلی تا 5 سال گذشته حدود 13,000 نفر را اعدام کرده و به گورهای دست جمعی سپرده. بر اساس این گزارش از سال 2011 تا 2015 میلادی به گونه اوسط هفته 20 تا 50 نفر در زندان سدنایا در شمال دمشق اعدام شدند. سازمان عفو بین الملل گفته قربانیان عمدتاً غیر نظامیانند که گمان می‌رفت علیه رژیم بشار الاسد فعالیت می‌کنند. و خبر اخیر این که پارلمان اسرائیل قانون را تصویب کرد که بر اساس آن اعمار خانه‌های یهودیان در اراضی خصوصی فلسطینیان را در کرانه غربی قانونی خوانده است. این قانون با 60 رأی مثبت در مقابل 52 رأی منفی روز گذشته تصویب شد. قانون جدید به شهروندان اسرائیل اجازه می‌دهد تا با تایید دولت زمین‌های فلسطینیان را غصب کنند اما در بدل برای فلسطینیان یا پول پرداخته شود و یا هم زمین. پایان سرویس خبری.
تشکر از فرشته نگاه برای ارائه تازه‌ترین خبرها و تشکر از شما که رادیو آزادی را میشنوید. حال یک جا با شما این هم فهرست تازه‌ترین های ما. یک نشست بین المللی کلیدی در مورد افغانستان در راه است. این که در کجا تا لحظات دیگر به تفصیل به شما خواهیم گفت. شما را میبریم به داخل قریه افسه نورستان جایی که برف کوچ فاجعه آفریده. رئیس جمهور افغانستان هم امروز از محل رویداد دیدن کرد و ما با یک نماینده مردم نورستان هم صحبت کرده ایم.
جمهور شرف رفتن یک چیز است که بدبختانه در وطن ما شما زیادتر حرکت ها دید وادید ها فقط یک نمایشی می باشد اما عمود درد مردم را ما در وقت نمی تانیم.
همچنان در همین مجله خبری میشنوید که سرمنشی ملل متحد میگوید گروه دولت اسلامی یا داعش در برخی از کشورهای اسلامی مانند افغانستان، سوریه، عراق و لیبیا در حالت دفاعی قرار دارد. با رادیو آزادی که باشید زودتر از دیگران از تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان آگاه میشوید. خب همونطور که بیشتر در خبرها شنیدید کابل امروز شاهد انفجار مهیب بود که در نزدیک ورودی ستر محکمه افغانستان رخ داد و تلفات هم در پی داشت. تازه ترین ها در این مورد را اینجا از جاوید حسنزاده میشنویم که موضوع را از کابل از نزدیک دنبال کرده. بله حسنزاده صاحب، تازه ترین ها در این مورد از چه قرار است؟
بله سلام سر خدمت شما و شنونده های رادیو آزادی. لحظات پیش در رابطه با وقوع از انفجار که حوالی ساعت نزدیک به 4 ظهر چهار عصر در نزدیک در ورودی سر محکمه موقع پیوست با آقای بصیر مجاهد سخنگوی قماندانی امنی کابل صحبت داشتم و از او پرسیدم که وقوع حادثه از چی قرار بود. آقای مجاهد گفت که این حمله انتحاری بوده، یک شخصی که پیاده روان بوده در کنار بلاک 108 مکرویان در یک پارکینگ کجا وسایل پارک می شدن در اوجه خود انفجار داده. هرچند قبلا گفته شده بود که هدف از این حمله موتر کارمندای استر محکمه بوده، اما آقای مجاهدی مسئله را رد کرد و گفت که کدام موتر مشخص هدف نبوده. در مورد تلفات پرسیدم که در این حادثه چقدر تلفات وارد شده، کیها زخمی و کشته شدن و کیها زخمی است. آقای مجاهد در زمینه با رادیو آزادی در بخش از سخنان خود چنین گفت:
در حادثه یک صورت گرفته در جوار بلاک 108 مکرویان سوم در امی پارکینگ، تعداد 13 نفر از هموطنان عزیز ما که تعداد زیادش افراد ملکی هستند جام شهادت نوشیدند و تعداد 25 نفر هم زخمی هستند.
ای در حال است که پیش از این یک مسئول امنیتی که نخواسته بود نامش گرفته شد و به خبرنگار رادیو آزادی به محل گفته بود که این حادثه در داخل در ورودی سر محکمه صورت گرفته و در اثر از این 12 نفر کشته شده که در جمله 4 تن از اینا خانم ها هستند. در این حال وزارت صحت عامه افغانستان هم از ارقام کشته شده ها و زخمی هایی که به شفاخانه های کابل انتقال داده شده خبر داده و محمد اسماعیل کوسی لحظات پیش با در صحبت با رادیو آزادی گفت که در حادثه امروز که در کابل صورت گرفته در با تعداد 19 نفر کشته شده و 41 نفر هم زخمی است، ای که چه تعداد از اینا خانم ها هستند، آیا اطفال شامل از این است یا نیست و آیا با چه تعداد مرد ها به شفاخانه انتقال داده شده؟ آقای کوسی در بخش سخنانش به رادیو آزادی چنین گفت:
شفاخانه وزیر اکبر خان به جمله 5 نفر شهید که است، 3 خانم است و 2 مرد است و در شفاخانه 400 بستر چون ما 80 ندیدیم هنوز گفتن نمیتونم براتون. از زخمی هایی که در وزیر اکبر خان آوردن حدود 8 تن خانم است و یک طفل.
بله، این رویداد در کابل در حال صورت میگیره که چند هفته پیش، حدود چندین هفته پیش، دو حمله انتحاری در سرک دارلمان کابل با وقوع پیوست که در اینجا کارمندان شورای ملی را هدف قرار داد و این بعد از چندین هفته حمله بود که امروز باز هم در برابر دروازه ورودی که البته با گفته مقامات امنیتی قماندانی امنی کابل در بغل بلاک 108 مکرویان در یک پارکینگ صورت گرفته، اما بعضی مقامات که از اونها نام گرفته نشده گفتن که در ورودی استر محکمه بوده. جزئیات همی بود و تا فعلا تعداد تلفات و کشته شده های رویداد و ارقامی که ما از مقامات امنیتی و صحت عامه افغانستان دریافت کرده بودیم.
تشکر از شما. جاوید حسنزاده از کابل گزارش می داد. در کابل انفجار قربانی گرفت و در برخی از مناطق دیگر از جمله نورستان برف کوچ. لحظات قبل با روح الله انوری خبرنگار رادیو آزادی صحبت کردم و از قریه افسه دیدن کرده، جایی که برف کوچ فاجعه انسانی آفریده. اول از انوری پرسیدم که تصویر کند که آنچه را میبیند در محل از چی قرار است.
تقریبا ساعت 11 امروز بود که ما اینجا رسیدیم، ما که دیدیم یا عالی میبینیم تمام جای برف گرفته و در کدام جایی که برف کوچ آمده اونجا تمام خانه ها زیر برف شده و مردم توانسته که کسایی که کشته شده مرده اجسادشان بیرون کنه و زخمی ها بیرون کنه از برف کوچ. ولی امو وسایل و سامان آلات که چی هستن در زیر برف هستن اونجا چی کوشش میکنه که اون بیرون کنه. والی نورستان و رئیس جمهور دکتر اشرف غنی آمده بود اینجا امرای وزیر دفاع و معین امنیتی وزارت داخله اینجا آمده بودن، امرای مردم صحبت کردن، فاتحه گرفتن و امرای مردم امو خدا چی کنه در غم شریکی کردن. باز با رئیس جمهور به مردم گفتن که ما امرای شما کمک میکنیم. تقریبا 1,00,000 افغانی برایشان کمک دادن، کسایی که خانه هایشان تخریب شده بود و 50,000 افغانی برای کسایی که مرده بودن و 20,000 افغانی برای زخمی ها دادن. و با بعضم او گفتن وعده دادن که ما کوشش میکنیم که دیگه کمک ها برای شما هم ارائه کنیم و مشکلاتی که بالای شما آمده امور تقریبا جبران کردن، خو مشکل است خو کمی کمک امرای شما شاید شوه.
از انوری پرسیدم که از وضعیت کسان بگوید که نزدیکانشان را از دست دادند.
مردم به هر کسی گریه می آید، اشکش از چشمایش چی میشن میره. ما که امرای چند نفر صحبت کردیم، یک نفر هستند که مولوی غلامولا نام داره، تقریبا 15 نفر از فامیلش چی شده، کشته شده، زیر برف شده بود که تمامشان مردند. و دیگه یک دیگه نفر بود اون که تقریبا 13-14 نفر از فامیلشان چی بودن، مرده بودن. بسیار مردم در غم هستند، در حالتی چی هستند، بسیار بد هستند.
می دانید که راه های رفت و آمد در نورستان مسدود شدن، این کمک ها چگونه به مردم محل رسانده می شود؟
کمک ها که غذایی یا غیر غذایی، کمک ها که ایجا چی شده رسیده یا ما رسیدیم یا دیگه مردم ایجا آمدن، تمامشان از کابل، جلال آباد، از کنر که آمده یا از پارون آمده، تمامشان از طریق هوا آمده، از هلیکوپترها آمده و نزدیک قریه ها که هستن تقریبا 5 کیلومتر فاصله که دارن اونا یا از مرکز برگیمتال دیجا مردم برای کمک که مردم آمده، فقط اونا پیاده آمده، دیگه رای وجود نداره که مرد چی کمک از طریق زمین شوه، فقط یک راه است که او هواست و از طریق هلیکوپترها کمک رسانده میشه، دیگه چیزی نیست.
روح الله انوری از قریه افسه ولسوالی برگمتال نورستان گزارش می‌دادم. اونطور که در جریان هستید، رئیس جمهور غنی هم امروز از محل رویداد دیدن کرد. ساعت قبل با مولوی احمد الله موحد، یک نماینده مردم نورستان، تلفنی گفتگو کردم و از او پرسیدم که از دیدار رئیس جمهور و هیئت امراهش در چه حد راضی هستند؟
رئیس جمهورشان کردن یک چیز است که بدبختانه در وطن ما شما زیادتر حرکت ها دید و دیدار فقط یک نوع نمایشی می باشد، اما عمود درد مردم را ما دوا قدر نمی تانیم. صحیح است که رئیس جمهور رفتن یک سلسله کمک ها کده باشده، اما امو کمک که لازم است، ضرورت است به امو مردم متاسفانه صورت نگرفتن.
خب رئیس جمهور در رأس یک هیئت از محل دیدن کرد، وعده کمک داد، به نظر شما بیشتر از این چه باید میشد و چه باید میکردن؟
یا باید همی زخمی عملی را باید انتقال میدادن و یک تیم عملیاتی اوجا باید میماندن که تا که همین مشکلات های مردم، هنوز هم یک تیر از مردم گم هستن میگن و این خود تنها آدم یک کریه بوده، از او کد بالا پچیگرام، دیوانه بابا، پیشاورک، از امو ساحل مردم هنوز خبر ندارن که سر زود چی تیر میشه و سر زود چی گذاشته و افسه کسی پایین بوده کاریه بالا کسن، از او هنوز از او جا هیچ کس نامدن و از ایجا کسی رفته میتانن و باید یک تیم میبود اوجا که تاکی همین مشکلات های مردم تاخیر باید پیگیری میشده، نه که فقط برو یک سلام علیکی که یک چند کرم برشن بکی بگی که تو رسو چی تو رسو بایی خوب مشکل مردم حل نمیشه.
خود شما به عنوان نماینده مردم نورستان که به گفته خودتان تا هنوز از محل دیدن کرده نتونستین، چه کردین برای جلب کمک ها برای موکلینتان، برای کسانی که آسیب دیدن؟
ما خودم رفته نمیتونم، ولی به تمام ارگان هایی که کمک کننده هستن زده حوادث و دیگه سرمیش در همه ارگان های ارتباط گرفتیم و خواست کمک شدیم امرایش از پیشن و انشالله همی کمک ها تا یک اندازین در ایجا سلسلی موجود است در ننگرهار، ولی کسی انتقال نمی کنن. ما تا جایی که توان ماست ما برای مردم انشالله رسیدی کردیم و کمک از ادارای کمک کننده خواستیم و ای که ما خودم در منطقه رفته نتانستیم به خاطر از ای که امکان نبوده.
گفتگویی بود با مولوی احمدالله موحد، یک عضو ولسی جرگه افغانستان. می دانیم که برفواری های اخیر مشکلات زیاد به بار آورده، اما اگر به اینترنت دسترسی دارید لطفا به ما پیام های کوتاه بفرستید و از وضعیت محلاتتان ما را بیشتر آگاه سازید. با استفاده از شماره 818 شرکت مخابراتی افغان بیسیم به ما پیام های کوتاه بفرستید، یا اینکه به ما زنگ بزنید و پیام های صوتی بگذارید 07084620 و 00420221 1241. شماره های تماس با رادیو آزادی استند. تا لحظات دیگر در همین مجله خبری. منشی عمومی سازمان ملل متحد میگوید گروه دولت اسلامی یا داعش در برخی از کشورهای اسلامی مانند افغانستان، سوریه، عراق و لیبیا در حالت دفاعی قرار دارد.
از 7 تا 7، 7 روز هفته با رادیو آزادی.
بله، و از ساعت 7 شام تا 7 صبح روی همین امواج می توانید برنامه های رادیو آشنا صدای آمریکا را نیز بشنوید. مجله خبری را با این موضوع مهم دیگر پی می گیریم. روسیه افغانستان را در بخش آموزش نیروهای نظامی و ترمیم تجهیزات نظامیش یاری می رساند. این را وزیر خارجه روسیه گفته است. سرگی لاوروف همچنان در مورد برگزاری یک نشست بین المللی در مورد افغانستان سخن گفته. بیشتر در این گزارش از جعفر احمدی.
یک نشست بین المللی در مورد افغانستان اواسط ماه روان میلادی در مسکو برگزار می شود. بر اساس گزارش خبرگزاری تاس، سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه گفته است که این نشست به اشتراک نمایندگان افغانستان، روسیه، پاکستان، ایران، چین و هند برگزار خواهد شد. در گزارش آمده است لاوروف پس از دیدار با همتای افغانش گفت ما درک مشترک داریم که نیاز است تا تلاش‌ها برای آشتی در افغانستان تقویت شود. در ادامه به نقل از وزیر خارجه روسیه آمده است در این ارتباط دعوت از همکاران افغان برای شرکت در ملاقات دیگر روی حل مشکل افغانستان را تایید کردند. آقای لاوروف افزود انتظار دارند که تمامی شرکایشان در سطح عالی در این نشست شرکت کنند. به گفته او بسیاری از آنها از پیش اشتراکشان را تایید کردند. یک نشست دیگر در مورد افغانستان در ماه جدی نیز در روسیه برگزار شده بود. تفاوتش با نشستی که در این ماه در روسیه را اندازی می شود این بود که در آن از افغانستان دعوت نشده بود و تنها نمایندگان روسیه، چین و پاکستان شرکت کرده بودند. این اقدام واکنش تند مقامهای حکومت افغانستان را نیز به همراه داشت. سرگی لاوروف همچنان افزوده است که روسیه افغانستان را در بخش آموزش نیروهای نظامی و ترمیم تجهیزات نظامیش یاری می رساند. او بروز سه‌شنبه در یک نشست مشترک خبری با صلاح الدین ربانی وزیر خارجه افغانستان در مسکو گفت روسیه آمادگیش برای ادامه کمک با افغانستان در بخش تدارکات و ترمیم تجهیزات نظامیش را تایید کرد. ما ظرفیت‌ها و توافقنامه‌های مهم داریم. ما همچنان در جهت آموزش دادن مقام‌های ملی در بخش‌های نظامی و ملکی کمک می‌کنیم. صلاح الدین ربانی هنگام دیدار از روسیه گفت که افغانستان و روسیه با چالش‌های امنیتی مشترک روبرواند. او در نشست خبری در مسکو افزود هر دو کشور باید با دیگر کشورها در منطقه و فراتر از آن برای رسیدگی به تهدیدهای امنیتی مشترک کار مشترک کنند. ما روی همکاری تکنیکی افغانستان و روسیه به شمول بخش نظامی صحبت کردیم. با تازگی یک مقام روسیه دیگر نیز اطمینان داده که روسیه در کنار افغانستان است. الکساندر گروشکو نماینده دائمی روسیه در ناتو در صحبت با خبرگزاری انترفاکس گفته که روسیه با کمک با افغانستان در جهت تقویت نیروهای مسلح جنگیش و آموزش نیروهای اداره های امنیتی به شمول پلیس مبارزه علیه مواد مخدر در تأسیسات آموزشی روسیه ادامه می دهد. تا حالا نیروهای افغان از سوی مأموریت حمایت قاطع ناتو آموزش دیدند. این مأموریت در اول جنوری 2015 در افغانستان آغاز شد و هدفش آموزش، مشورت دهی و یاری رساندن به نیروهای امنیتی افغانستان است. مقام‌های افغان فعالیت مأموریت حمایت قاطع ناتو در افغانستان را مؤثر توصیف می‌کنند.
ژکفر احمدی بود. تا لحظات دیگر میشنوید که منشی عمومی سازمان ملل متحد میگوید گروه دولت اسلامی یا داعش در برخی از کشورها در حالت دفاعی قرار دارد. و یک موضوع مهم دیگر این که محمد حنیف اطمر مشاور امنیت ملی افغانستان امروز در بروکسل پایتخت بلژیم در مورد افغانستان صحبت کرده. بر اساس معلومات که از ناتو به دست آورده ایم، آقای اطمر در مقر ناتو امروز با روز گوتمولر معاون منشی عمومی ناتو دیدار کرده و عمدتاً در مورد ماموریت حمایت قاطع، تلاش‌های صلح و ارتقای ظرفیت نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان صحبت کرده که بیشتر در این مورد در برنامه‌های فردا از رادیو آزادی به تفصیل به شما خواهیم گفت.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
خب طبق وعده اکنون بشنویم که آنتونیو گوتررس سرمنشی ملل متحد میگوید گروه دولت اسلامی یا داعش در برخی از کشورهای اسلامی مانند افغانستان، سوریه، عراق و لیبیا در حالت دفاعی قرار دارد. این که جزئیات از چه قرار است از زرغونه منگل میشنویم.
سرمنشی ملل متحد میگوید تعدید حملات داعش بر تیاره ها و میدان های هوایی هنوز هم پا بر جاست. به گفته آنتونیو گوتررس این گروه به طور روزافزون جنگجویانش را خارج از میدان های جنگ تشویق می کند تا با استفاده از روابط محلیشان حملات را انجام دهند. با وجود این، به گفته گوتررس کمپاین های نظامی علیه داعش سودمند بودند. به گفته سرمنشی ملل متحد گروه دولت اسلامی یا داعش مناطق زیاد تحت کنترلش را از دست داده است که در کنار این مسئله با بد شدن وضعیت مالی داعش توجه جنگجویان خارجی به این گروه هم کم شده است. آنتونیو گوتررس می گوید کشورهای عضو شورای امنیت ملل متحد تاکید دارند به سبب توجه حکومت‌های مختلف به عراق و سوریه رفت و آمد جنگجویان خارجی به این دو کشور کم شده، جلب و جذب آنها نیز کاهش یافته و جنگجویان داعش تا حد میدان‌های جنگ را ترک کردند. به گفته ی آقای گوتررس با وجود آن که این گروه تندرو همزمان با بحران مالی فعالیتش را به پیش میبرد، ولی به گفته ی وی منبع عایداتی این گروه هنوز هم پا بر جاست. به گفته ی گوتررس نفت و گاز، باجگیری و مالیه‌گیری آنچیند که 80% عواید داعش را تشکیل میدهند. ماموریت ملل متحد در عراق تخمین میکند که داعش سال گذشته از درک فروش تیل تقریبا 240 میلیون دلار به دست آورد که بخش عمده آن از منطقه دیرالزور سوریه بود. به گفته آنتونیو گوتررس این نصف عواید سال 2015 این گروه بود که از همین درک 500 میلیون دلار به دست آورده بود. سرمنشی ملل متحد در اشاره به تخمین اتحادیه اروپا میگوید که هنوز هم خطر حملات وسیع داعش پا بر جاست. وی از قول یکی از کشورهای اروپایی که نامش را نگرفته گفته است شماره از جنگجویان داعش که سال گذشته برای حملات در پاریس و بروکسل به اروپا فرستاده شده بودند شناسایی و دستگیر شدند. گوتررس می گوید داعش از شهر سرت لیبیا که یکی از مراکز عمده این گروه در خارج از سوریه و عراق بود عقب زده شده و با این مسئله ساحه عملیاتی و عایداتی این گروه محدود شده است. ولی به گفته گوتررس داعش به مناطق دیگر لیبیا رفته و شمار آنها در لیبیا از چند صد تا 30,000 تن تخمین شده است. سرمنشی ملل متحد در اشاره به حضور داعش در نایجیریا و بورکینا فاسو گفته است این گروه در افریقای غربی هم حضورش را گسترش داده است.
بیشتر در این مورد می توانید در وبسایت ما هم بخوانید، آزادی رادیو نقطه کام. ما از هفت صبح تا هفت شام در هفت روز هفته با شماستیم و یک خبر عاجل که همین لحظه به دست ما رسید از این حکایت می کند که آتش سوزی گسترده در بازار در شهر کابل رخ داده. خبرنگار رادیو آزادی در محل است و کوشش می کنیم جزئیات این رویداد را امیلزه به شما گزارش کنیم. رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 اف ام 100.5 میشنوید. امیل لحظه ابراهیم صافی روی خط است. وقت ما بسیار کم است. صافی صاحب، تازه ترین جزئیات از چه قرار است، در کجا هستین و جزئیات مهم این رویداد کوتاه به ما بگوین.
با سلام به شما و شنوندگان رادیو آزادی. این مارکتی به نام مارکت بوش که نزدیک شفاخانه پانتونی است که در این مارکت بود چپلی و توشک و بعضی از این چیزهای ویرانی فروخته می شد، آتش گرفته و تعالی جریان دارد و اطفایه و دیگر تیمای اطفایه در اینجا کار میکنه، میخواهی که این را معتوس توزی را.
بسیار زیاد تشکر از شما جناب صافی. ما ناگزیر حرفای شما را قطع بکنم چون وقت برنامه به پایان رسید. بیشتر در مورد علت این آتش سوزی در بازار بوش در کابل در رادیو آشنا صدای امریکا بشنوید. اکنون از من مصطفی صدیقی و تیم خبری ما خدا حافظ.